라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خرغلاست ویم نن چهارشنبه ده د جوزا 15 د 2019 کال د جون میاشتې 15 نیټه ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو غړیو او د دغه نظامي تړون متحدینو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د خپلو مالي مرستو د دوام تایید ورکړ. دوی پرون د افغانستان په اړه باندې غونډه کړې ده. د اوکراین ولسمشر وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی د ناټو عمومي منشي وایي د افغان ځواکونو مالي ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. د پروان پولیسو په دغه ولایت کې د پام وړ اندازه چاودیدونکي مواد نیولي. افغانستان پرون له سریلانکا نه د نړیوال جام په یوه لوبه کې ماته وخوړه او د امریکا ولسمشر وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. پوره خبرونه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالي ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستولتنبرګ د سېشنبې په ورځ په بروسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د استازي غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته رسوي چې د دغه هیواد ټول وګړي یې هیله لري. دا غونډه تر 2024 کال پورې د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ د دوام د ژمنې د پخري لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې د ناتو غړیو او متحدانو یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د نړیوال ملاتړ د صندوق له لارې به د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2.8 میلیارد ډالره مرسته کړې. افغانستان د سیگار یا د امریکا د سرمفتش د ادارې د راپور په اساس شاوخوا 325,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه لري چې لویه برخه له وسلوالو طالبانو، داعش وسلوالې ډلې او شاوخوا 40 نورو ترهګرو ډلو سره په جګړه بوخت دي. د پروان پولیسو په دغه ولایت کې د پام وړ اندازه چاودیدونکي مواد نیولي دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د سیدخیل ولسوالۍ په یو کور کې په څلورو بوجیو کې د امونیم نایتریت چاودیدونکي مواد نیول شوي. خبر پاڼه وایي تروریستانو غوښتل له دې موادو د بمونو په جوړولو کې کار واخلي. د دغو چاودیدونکو موادو په تړاو د چا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په نړیوال جام کې پرون په سریلانکا باندې یوه لوبه بایلوده. په پرونۍ لوبه کې سریلانکا وکولی شول 201 منډې هدف وټاکي، خو د افغانستان لوبډلې په 3/4 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 155 منډې جوړې کړې شوې. افغان لوبغاړو د ډي ایل د میتود په اساس باید 180 منډې جوړې کړې وای او ونتوانېدل چې هدف ته ورسیږي. په 4/4 منډو ماته ومنله. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټیم یې ځینې کمزورۍ درلودې چې یو شمېر حل شوي او هڅه کوي نورې ستونزې هم هوارې کړي.
مهم شی دا دی چې موږ سره هغه میډل آرډر کې چې موږ پخوا کمزوري درلودل هغه اوس تر ډېره حده پورې هغه ستونزه حل شوې ده. که تاسو وګورئ زموږ په دغه دوه درو میچونو کې زموږ هغه میډل آرډر ډېر ښه وځلېدی.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان بله لوبه د شنبې په ورځ د نیوزیلند له ټیم سره ده. د دغو سیالیو په لړ کې نن د هندوستان لوبډله له جنوبي افریقا او بنګلادیش له نیوزیلند سره لوبې کوي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترهګرۍ ملاتړ پای ته رسوي. ډونالډ ټرمپ بریتانیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په یو خبري غونډه کې ویل د امریکا او بریتانیا یو لوی اندېښنه د اټومي وسلو ګواښونه دي.
Among the pressing threats facing our nations is the development and spread of nuclear.
ده هغه فوري غواخونه په منځ کې چې دواړه هیوادونه ورسره مخ دي، یو غواخ د اټومي وسلو پراختیا ده او ښایي دا تر ټولو لوی غواخ واوسي. د امریکا متحده ایالات او برېټانیا غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي او لاس پکې نه لري. په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې ده. واشنگتن یو کال مخکې له ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شوي اټومي تړون ووت او په دې هیواد یې بیرته له سره بندیزونه ولګول. سره له دې چې برېټانیا د امریکا مهم متحد هیواد دی، خو ویلي دي د ایران سره په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوي اټومي تړون ته به ژمنه پاتې شي. د امریکا دوه نورو متحدانو فرانسې او جرمني هم ویلي له ایران سره له دې اټومي تړونه نه وځي. د لبنان حکومت تایید کړی چې دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان څخه خوشی کیږي. نظر زکات چې د ټکنالوژۍ او متخصص دی، د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوی و. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ ویل زکات دغه هیواد په غوښتنه بخل شوی او د اختر په ورځو کې به خوشی شي. تر دې مخکې د نظر زکا وکیل ماجد دمشقه ویلي و د ولسمشر میشل عون او صدر اعظم سعد حریری په شمول د لبنان د لوړپوړو چارواکو له منځګړیتوب وروسته تمه لري چې معکل به ژر له زندان خوشی شي. زکا چې د 2015 کال په سپتمبر کې په تهران کې نیول شوی و، 25 کلن دی او کلونه یې په واشنگتن کې تیر کړي دي. او ټاکل شوی اروپایي ټولنه د جون په 13مه په دې ټولنه کې د شمالي مقدونیا په شمولیت بحث وکړي. د اروپایي کمیسیون رئیس جان کود یونکر د سه‌شنبې په ورځ تایید کړ چې دوه اونۍ وروسته د لوکزامبورګ په غونډه کې په دې اړه خبرې کوي. رومانیا چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وایي د شمالي مقدونیا د غړیتوب په اړه بحث د جون د میاشتې په اجنډا کې شامل دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات اور کې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د ناټو غړیو او د دغه نظامی تړون متحدینو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د خپلو مالی مرستو د دوام تایید وکړ. دغه مرستې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ د نړیوالو چارو یو افغان کارپو ولی آریا وایي
اگر کمک‌های ناتو قطع شود به کشورهای عضو ناتو، یعنی تمام کشورها، شاید دوام بیشتر از چند ماهه نیروهای دفاعی مملکت افغانستان هم بیشتر قابل تصور نباشه.
دغه پروګرام کې به هڅه وکړو چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړیو په اړه باندې هم تاسو ته تازه احوال درکړو. هغوی له څو ورځو راهیسې په هلمند کې طالبانو له ځانو سره بیولې دي. دا هم اورئ چې د اوکراین ولسمشر وایي هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ولادیمیر زلنسکي چې پرون په ناټو کې و، د روسیې د ځینو کارونو په اړه باندې هم شکایت
وکړ. Armed Russian aggression.
Zelensky وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اتلانتیک لپاره لوی ننګونه ده.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. رازو لمړی مطلب ته. د ناټو غړیو او دغه نظامی تړون متحدینو د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره د خپلو مالی مرستو د دوام تایید وکړ. په هغه غونډه کې چې د سه‌شنبې په ورځ د بروکسل کې دغه سازمان په مقر کې وشوه، چارواکو وویل د پیاوړو امنیتی ځواکونو په لرلو افغانستان د سولې خواته تلای شي. د روان کال د مې د میاشتې تر 15مې پورې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل له بورډ سره 2 میلیارد او 800 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې سیګار په اساس د 2013 کال د جون تر میاشتې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو شمیر 3,250,000 تنه ته رسیده چې د طالبانو او داعش په شمول له شاوخوا شلو ترهګرو ډلو سره په جنګ دي. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
په بروکسل کې د ناټو د سه‌شنبې د ورځې په غونډه کې د دې تړون غړو پر خپل هغه ژمنه بیا ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال اخوا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې چې د افغان ځواکونو د تمویلونکو هیوادونو استازو پکې برخه لرله، د ناټو ټولو غړو متحدانو تایید کړ چې له افغان ځواکونو سره به دوامداره مالی همکاري جاري ساتي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په دې ناسته کې وویل په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې شمنه شوې و چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په وینا په 2018 کال کې د وارسا په غونډه کې هم ټول هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته ژمن شول او تیر کال بیا د بروکسل په غونډه کې تمویلونکو تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پر دوام توافق وکړ. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه د سه شنبه د ورځې غونډه د افغان ځواکونو سره د قوي او دوامدار مالی ملاتړ د شمنۍ څرګندوی ده. څو د په وینا په پایله کې د خبرو اترو لاري د افغانستان د کړکیش د هواري فرصتونه پیاوړي شي او د هیوادي وېداس سولې ته ورسیږي چې د ټولو افغانانو هیله ده. د سه شنبه په ورځ د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر محمد همایون قیومی، د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالحی رؤوف، په کابل کې د کاناډا سفیر، د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت یو مرستیال، د افغان ځواکونو د ملاتړ د صندوق په استازیتوب د ناټو د چارواکو او غړو هیوادونو د استازو سره ګډون درلود. د ناټو عمومي منشي ویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 ډالر مرسته کړې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه پر دې نړیوالو مرستو تکیه دي. پښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې څه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو لندن میشتي څارونکي ولی اری آزادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو ټولنې له مالی ملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړی ناممکن ښکاري. خغلی اری وایي افغانستان له دې مرستو سره ډیر سخت تړاو لري. له دې مرستو پرته دوام ستونزمن دی. که داسې تصور کړو چې د ناټو د غړو هیوادونو مرستې بندې شوي، ښایي له څو میاشتو اخوا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو دوام تصور نشو کړی. نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو څخه په درې برخو کې مرسته کوي. لومړی د افغانستان له ملي وردو سره او پیاوړتیاي، دویم د پولیسو او هغه کارکونکو تنخواګانې چې د افغان پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د کورنیو چارو وزارت سره کار کوي، دریم د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات، د زیربناو جوړول او د هغه تاسیساتو رغول او آبادول چې د ځواکونو ترې کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د لاس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د ښځو د حقونو ایوي فعال مسعود سلطان لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې افغانستان په نړۍ کې د یوې ښځې لپاره تر ټولو بده سیمه ده او د جګړې له ادامې سره هلته د ښځو لپاره ژوند نور هم سخت شوی دی. لیکوال وړاندې لیکي د دې لپاره چې دغه دوامداره شخړې پای ته ورسیږي او جګړه ختم شي نو له طالبانو سره سوله ضروري ده. لیکوال مسعود سلطان لیکي یو لور ته که د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو خبرو ته هیلې پیدا کیږي، بل لور ته دا اندېښنې ورسره زیاتیږي چې کله طالبان بیا سیاسي واک ترلاسه کوي په نویمه لسیزه کې به د خپلې واکمنۍ پر مهال تیاری دورې ته شا کړي که نه کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې هر څه ممکن دي، نو کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي باید د ښځو حقوق پکې خوندي شي. لیکوال لیکي تیره میاشت چې کله ما په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، زه په دې باور شوم چې له دوی سره د ښځو د حقونو او آزادیو په برخه کې د خبرو لپاره یوه پرانیستې دریڅه شته، که څه هم دا دریڅه وړه او ماتېدونکې ده. د لویدیز یو بل خبرونه، ډیلی میل آنلاین د طالبانو له لوري په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو مسلې ته اشاره کوي او لیکي د سولې د حرکت ته پروسه شکل هغه وخت د نړیوالو پاملرنه واوښته چې دوی له هلمند د کابل په لور د دې لپاره پلی حرکت پیل کړ چې شخړې راکمې شي او سوله وشي. د سولې د ولسي حرکت نږدې 10 غړیو تیره اونۍ یو ځل بیا له لشکرګاه د هلمند موساکلا ولسوالي په لور حرکت پیل کړ. موساکلا له لشکرګاه نږدې 130 کیلومتره لري پرته ولسوالي ده. د سولې د ولسی حرکت غړي له موسی کلا د ګریش کول سوالي په لور روان شوی دي او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا طالبانو د دې حرکت شاوخوا 15 غړي په لار کې نیولې دي. د سولې ولسی حرکت له طالبانو او افغان حکومت غواړي چې اوربند وکړي او بیا سوله وکړي. طالبانو پروژه کې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او تر اختر مخکې په یوې اعلامیه کې د اوربند امکانات نفي کړل. ډیلی میل آنلاین خبرونه لیکي د افغانستان د 13 کلنې شخړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه دواړه لوري پر یو شمېر مهمو موضوعاتو سره موافقې ته نه دي رسیدلي.
ازادي راډیو ته غوږ ته دولس پک نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس هم ورزو بلخ ته د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ یو مفصل راپور را لګل دی. د اختر په ورځو کې د بلخ ولایت د مهاجرینو په کمپونو کې د ناامنۍ له امله د کورنۍ کډوالو وضعیت څه ډول دی په همدې اړه باندې حبیبزی یو راپور را لګل په ګاډه اورو.
سرالدی چې سلګونه زره کسانو په بلخ ولایت کې اختر پام نه فضا کې پایل کړ او په پام کې دا چې پاکی ورځ یې هم په خوشحالۍ سره ولمانځي. خو د مزار شریف ښار په شمال لویدیز څنډه کې په حسین مهدی ښارګوټي کې کابو 250 کورنۍ چې په فاریاب ولایت کې د نامنې لامل بلخ ته راغلي د ژوندانه په ډیرو بدو شرایطو کې اوسیږي. 15 کلن نور محمد د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ څخه دی. دی وایي له 2 میاشتو را پدې خوا د ښارګوټي ته راغلی او د خپل کورنۍ له وغړو سره تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تیروي.
اختر دې مبارک.
سلام علیکم. خیر خیر.
اختر څنګه پایل کړم؟
تیرې بس بارش په ورځ تیرې مون.
وزه څنګه دا
څلری اخته؟ خپل وخت دا شین است اختر کې مسلمان مرده در بدر شین نه درو. مشتری کوونی هیڅ شي نه د شمن رسو څو مشتری په وزن سره کوم. دا وګور دا مو دا ټول زندگی او خیمې د کورن او دا هم سایت. دا مال د زندگی مو دا.
مو زه راغلی.
در پاره واسه راغلم. ورسینه دې
شو دا.
نه نه یې پرځ مسلمان رسو مرده پاتې.
دغو بې ځای شویو کډوالو اکثرا د فاریاب په پښتونکوټ، دولت آباد او ګرزیوان ولسوالیو کې د نامنیو او د طالب وسلوالو له ویرې خپل کورونه پرېښودلي او مزار شریف ته یې پناه راوړې. دوی دلته په کابو 40 درجه ګرمه هوا کې تر پلاستیکي خیمو لاندې په ډېر ناوړه صحي وضعیت کې اوسیږي. 45 کلنه صبرینا یو له همدې کډوالو ده چې له ګرزیوان ولسوالۍ څخه بلخ ته راتښتېدلې ده. صبرینا وایي اختر څه چې د ژوند په هادي ورځو کې هم د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري.
تاسو دې لري دا در په در خاک په سر کورونه پاتو څه زاینو پاتو څه بچان پاتو څه د دې خواسر څه د دې خو بد بختی څه د دې خو بچرګي څه هو شه ته عدالت موږ ناس یو دن خیر دی مسلمان را کې موږ دا خرو ماشم به شه نه لري دا در په در خاک په سر دا تعلیم نه پرېږدي سل نه پرېږدي دا دولت راغلی دولت لا پښلانه نه کوي بودا خیمه نه چوک گزاره نسی کوي کې دې خو غیر به دې دې خو چنګو خ بعد دې موږ دای داري په دار کې په سر ته سرخ سرخ اصل زه دا ګرځوان راغلی.
یوازې صبرینا نه ده چې د طالبانو له ویرې بلخ ته تښتېدلې ده او 1 کلن صالح محمد هم وایي چې د طالبانو د ظلم او زور له وجهې یې ټول جایداد او درایي پرېښوده او له یو جوړ جامو سره بلخ ته کډوال شو.
شپږ میاشتې کېږي چې راغلی.
دلیل یې څه و چې راغی؟ ده
جنګ و. جنگو کوټه خراب کړی او ونه ویشته د سی ویشته زاینه خراب سو مشپدغه باندې فرار مو کړی درمندان وسو کوټه چپس وسو صدغه فرار وکړي چې چوش مو وایسته صدغه باندې رااله هغه ته وسنګوري ورغلی او چې مکوې په وای چې تباسې موږ نه بسو
د چوي
طالبان هله ته چې وسنګوري ورده ورته وای چې دا جنگ مکوې بسې کوي د خدای په دې مشتباس وی وای چې پاک تباسې موږ دا جنگ نه بسو.
صفیه د فاریاب ولایت له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه بلخ ته بې ځایه شوې ده. هغه د دریو کموم را ماشومانو مور ده چې وایي له 4 میاشتو را پدې خوا تر وی پلاستیکي خیمې لاندې شپې او ورځې سبا کوي. صفیه وایي ټوله روژه یې په نیستۍ او د ماشومانو په ناروغۍ سره تیره کړې ده.
پاره غریب و د اختر ورځ د ولکه دغه شی لري چې بخرو ډېر د مسلمانان خو بو غر کړل خاورې ودړې دي چې باندې راسي مسلمانان در ودره دي دغه ولکه لري چې ماشامي وخرو ورور د جنگ او د دیو سره غلي دي کښ کې وځو دغه کومک ور سره وچې د مریضان دي کښ کې جوړ پاک بچان مریضان دي جالو ول مسلمانان در بدر سره ورې چې ولا کوي چې وسه راوخ یو دوا او درمان په وکو
یو ځې بلخ نه دی چې ته دولتي ځواکونه او تاده په سلامو ترمنس د جګړې لامل ورته بي ځای شوی کسان د ژوند د ناهلي کیسې کوي د جګړې وحشت ته هواد په ګوټ ګوټ کې د داخلي کډوالو اختر په غم بدل کړي موجیب حبیب زئی آزادی رادیو بلخ
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو اچلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس پګنې منځنۍ چپا او فم سلا شرفین زباندی خبرونه کوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زولونسکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ولادیمیر زیلنسکی چې د سیشمې پر ورځ د ناټو په مرکز کې وو همدارنګه وویل اوکراین به په دې پوځي تړون کې د غړیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. روسیه د اوکراین د اوسني نظام له رقیبانو څخه ده او په ناټو کې د دغه هیواد له غړیتوب سره سخت مخالفت کوي. په دې اړه اجملاند یو رپورټ جوړ کړی.
ولادیمیر زیلنسکی بروکسل ته د اوکراین د ولسمشر په توګه په خپل لومړني سفر کې له ناټو سره ژمنه وکړه چې د پوځي تړون ته به ژمن پاتې کیږي. زیلنسکی چې دوه اونۍ مخکې د اوکراین د ولسمشر په توګه لوړه وکړه د سه شنبې په ورځ له هغه څه چې نوموړي د روسیې تیرې وباله شکایت وکړ. زیلنسکی وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اتلانتیک لپاره لویه ننګونه ده. زموږ ګډه دنده دا ده چې ډاډمن شو. دا تور سمندرګي په حوزه کې ثبات او امنیت د متحدانو زیاتو هڅو ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر بروکسل ته د سه شنبې د ورځې په دې سفر کې د اروپا او ناټو له چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل سره له دې چې روسیې تیرې کړې چمتو دی د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت په اړه له مسکو سره خبرې وکړي. د اوکراین په کړکیچ کې چې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې څخه پیل شوی تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي. د جګړې له پایل لږ وروسته روسیې د کریمیا ټاپو غزمله اوکراین بیل او خپل خاورې سره یو ځای کړه. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل روسیه باید خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. د نوموړي په وینا دوی دا مهال د تور سمندرګي وضعیت په دقت
یان
ستولتنبرګ وایي د روسیې د غیر قانوني اقداماتو په غبرګون کې ناټو په تور سمندرګي کې د نورو بیړیو او الوتکو په وسیله خپل حضور پیاوړی کړی. موږ به په سیمه کې له خپلو شریکانو اوکراین او ګرجستان سره دې همکاریو ته دوام ورکړو. وضعیت هم له نږدې
څاري.
په دې غونډه کې د اوکراین ولسمشر ایوار بیا وویل چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د هیواد بشپړ غړیتوب لپاره ژمنتیا بدلون نه منونکي ده. روسیه د ناټو د غړو لپراختیا په ځانګړې توګه په کې د اوکراین او ګرجستان له شمولیت سره سخت مخالفت ښیي. ولادیمیر زیلنسکی چې اوکراین کومیډین دی او هیڅ سیاسي تجربه یې نه درلوده د خپل هیواد په وروستیو انتخاباتو کې پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو ته ماتې ورکړه او د مې په 14 نیټه رسمن د اوکراین ولسمشر شو. اوس د نوموړي په وړاندې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق د ستونزې سربیره اداري فساد او لوی مالي ستونزې له سترو ننګونو څخه دي چې هڅه کوي پرې برلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې ژمنه کړې و چې د سولې د ولسی حرکت د غړیو په اړه باندې به تاسو ته جزئیات درکو. هغه غړي چې د طالبانو لخوا به ولشوې دي په هلمند کې دوی د سولې غږ پورته کړی او غوښتل چې طالبان د اختر پروژو کې اوربند اعلان کړي او د سولې غږ ومني. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولادات هم دشي بر سره د تلیفون په کرخه وصل دي. مولادات سپسړي مشه سهار مو په خیر اختر دیم تاسو ته مبارک وي. دره ته وایي چې د تاسو په فیسبوک هم داسې به ما ولوستل چې 25 ملګري مو د سولې ولسی حرکت د مشرتابه په شمول طالبانو له ځان سره بیولې دي. نن درېیم شپه و تاسو لیکلې دي بیګا شپه مو د خبره کړي څه درک لګیږي نه لګیږي تاسو رابطه کړي د خلکو سره څنګه
د نه نه تاسو اوریدم دفتر مبارک وي خوشاله اوسئ. نن تلرم اورز کیږي چې زمون ملګری د طالبانو څخه مساکلات تللې دي او څلور ورځې مخکې طالبانو یو ډال راځي او د حرکت په نمایندګۍ څلور کسان له ځان سره بیایي. مخکې تر هغه نیم ساعت مجلس ورسره کوي، خبرې ورسره کوي، بیا روژه مات ورسره کوي، بیا ورته څلور کسان نمایندګان په لاس ساتي. موږ ځو له خپلو مشرانو سره به دوی کښېنو، خبرې به ورسره وکړي. نو دغه پاتې ملګري انتظار دی چې دوی به ځي هلته به خبرې کوي او بیا به راځي، بس به خپل حرکت شروع کړو. سبا مازګر باندې بېرته بیا یو بله ډله طالبان راځي، هغه هم هغه پاتې کسان له ځان سره بیا یو ورته وایي چې خبرې درسره کوو. یو څو کسه سپین ږیري او هغه کوچنی حکمت الله دوی ته وایي ستاسو ولاړ شئ، دا پیغام رسوي چې ستاسو له ملګرو سره خبرې کوو. د اندېښنې ځای دا دی چې نن څلورمه ورځ ده، موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. په رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي، یا مثلا دوی زموږ سره دي خبرې ورسره کوو او یا څنګه دي.
دا راته وایي چې څنګه مو باور وکړئ، دا ملګرو مو څنګه باور وکړئ چې طالبانو سره لاړ شي؟ ځکه چې موږ رپورټ کې هم دا شیبه واورېدل چې افغانستان له شلو ډلو سره په جنګ دی، نو تاسو څنګه باور وکړئ چې واقعا هم دغه به طالبان وي او دغه ډله به وي چې موږ غواړو ورسره لاړ شو؟ باور هم څنګه وکړئ چې لاړ شي ورسره؟
هغوی طالبان دي او دغه سیمه چې زموږ ملګري ورته رسېدلې دي په مساکله کې نوزدادرود سیمه ده، له کلونو راهیسې طالبان دلی اوسېږي او دا خلک دي طالبان دي. په سیمه ییزه کچه طالبان دا منلې ده د دوی سیمه ییز مسؤلین، اما دا چې ټول افغانان په دې خبر سي په لویه کچه طالبان دا خبره تر اوسه نه ده منلې. دا ډېره واضح ده چې هغوی طالبان کوم څه ملګري ورسره تللي دي.
مننه. څه غواړئ لنډ کړه ته وایي، له طالبانو څه غواړئ په هغه سیمه کې چې اوس هم ملګري ورسره دي او عوالم تاسو ته نه درکوي؟
زموږ هیله دا ده چې دوی به خبرې کړي وي، یا به دوی خبرې روانې وي، او د دې لپاره چې د ټولو افغانانو دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي، طالبان دا شی واضح کړي چې دوی کله او چیرې د ملګرو سره خبرې کوي او د دوی خبرې به پر چش باندې کېږي تر څو